این برنامه بعدی را فریبا ظاهر پیشکش میکنه که در استودیو است. فریبا جان سلام.
مننه امید مرزبان. دوستان استریم سید از دادی رادیو یو بل یو ساته پښتو خبرونه ته شرق لست. د دې خبرونه ډیره برخه ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سمې ده. خو په لنډه خبري برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د غو څرګندونو په اړه راپور اوریدلی سي چې وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې ډیر پرمختګ شوی دی. دا او ځینې نور راپورونه به وروسته واوري، خو تر هغه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. دو امریکایی استر پرون په کندهار ښار کې وژل شوی دی. د افغانستان د 14 کلنو د فوټبال ملي ټیم ایران ته 1-0 ماته وکړه، او د پاکستان راولپنډي ښار ته څیرمه د دغه هیواد د یوې پوځي الوتکې د لوېدو له کبله 10 تنه وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. دوه امریکایی سرتیری پرون په کندهار ښار کې وژل شول. د امریکا د پوځ مرکزی قمندانۍ د دغو عسکرو د وژل کېدو خبر تایید کړی، خو نور جزئیات یې نه دي روښانه کړي. د خبر له مخې پر دغو امریکایي عسکرو بریدګرو چې ویل کېږي افغان سرتیر وو، په ځوابي ډزو کې ټپي او نیول سوی دی. د امریکایي سرتیری داس مهال وژل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د 2020 کال تر انتخاباتو د مخه له افغانستانه د بهرنیو محارب ځواکونو کمشت غواړي. هغه د واشنگتن په اقتصادي کلب کې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا به خپل سرتیری کموي که څنګه، داسې وویل.
That's my directive from the president of the United States. He's been unambiguous and the endless wars draw down.
دوی د ماته د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس لخوا یو امر دی. هغه واضح کړی چې د بی پای جګړو ختمیدل او د اسکرو کمښت غواړي. د بی واضح موج نه یو چې هلته مو خدمت کړی په دې پوسی چې د ناتو غوښ ملاتړ ماموریت کې له اروپا او پاتې نړۍ بیل بیل هیوادونه ستا موج له ټولو سره مرسته کوي چې په سیمه کې د محاربو پوځیانو ضرورت کم شي. امریکا په افغانستان کې 4000 سرتیر لري چې تر ډیره د ناتو د غوښ ملاتړ په چوکاټ کې د نور بهرنیو ځواکونو سره په ګډه د افغان پوځیانو په روزنه او ملاتړ بوخت دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت په ودانۍ کې د یو دیوال د ړنګېدو له کبله 3 کسان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د دغه وزارت د اطلاعاتو او اړیکو رئیس ناصرالدین دریځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کاستانه
تاسو را نمیشه تو دیوار بس دستر چپشتنش 3 نفر از دا. نوی هیچ تصور نکده چې دا دیوال بچه پسی. دغه دیوال پرانگیدو سر دا حج دری زیارت کون که شیدن سوی او دا وزارت دا یو کار کون که پشول 4 نور جوبل دی. د شغلی دریځ په خبر د حج او اوقاف وزارت دا ودانۍ په کرایه نیول سوی و او د حج د زیارت کونکو د نوملیکنې پروسه یې پکې مخته وړله. د افغانستان د 14 کلنو د فوټبال ملي ټیم ایران ته 1-0 ماته ورکړه. د دوی لوبه بیګش په د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وسوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی چې د منځنۍ اسیا د فوټبال اتلولۍ سیالۍ له جمعې راهیسې پیل شوې دي. افغانستان په ایران سربیره په خپله تیره لوبه کې چې د شنبه په ورځ یې درلوده ترکمنستان ته هم ماته ورکړې او د قرغیزستان په وړاندې خپله لوبه 2-2 مساوي کړه. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د پاکستان راولپنډي ښار ته څیرمه د دغه هیواد د یوې پوځي الوتکې د لوېدو له کبله 10 کسان وژل شوي دي. دا پېښه نن سهار وختي شوې ده. د پاکستان د پوځ چارواکي وایي په وژل شویو کې 15 سرتیري او 12 ملکي وګړي دي. د دې پېښې له کبله په روغتونونو کې بیړنۍ حالت دی او د ژغورنې عملیات دوام لري. چارواکي وایي کېدای سي د مړو شمېر ډېر شي، ځکه د دوی په خبره د ځینو ټپیانو وضعیت خراب دی. تر اوسه د دې الوتکې د لوېدو د دلیل په اړه څه نه دي ویل شوي. دغه الوتکه د موراکالو په نوم کلي په یوه استوګنیزه سیمه کې داسې مهال دلې چې په ورځني روزنی زیالوتنی بوخته وه. د یمن په شمال کې د ساده ښار پرون د یو مرګونی برید شاهد و چې د دوو ماشومانو په شمول لږته لږه 10 کسان وژلي او 20 نورې ټپیان کړي دي. د حوثیانو تر کنټرول لاندې یوې ټلویزیوني شبکې او یو سیمه ییز روغتون ویلي چې برید د سعودي په مشرۍ ایتلاف کړی دی. اخوا د سعودي په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو ویان ډګروال ترکی المالکي رویټرز خبري اژانس ته په یو بیان کې ویلي چې په الثابت بازار باندې پرونی برید حوثیانو کړی دی. د دې خبره دا یو تروریستي عمل دی چې حوثي یاغیانو له الثابت قبیلې سره د منې په خاطر کړې. ریاض له 2015 میلادي کال راهیسې په یمن کې د حوثیانو پر ضد د ائتلاف په چوکاټ کې بریدونه مخته وړي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف مخکې هم د ملکیانو په وژنه تورن شوی و. جرمني چارواکو ویلي دوی یو بوسنیي سړی د پاریس ته 2015 کال د تروریستي بریدونو په تړه او بلجیم ته تسلیم کړی دی. د 13 جون میاشت د جرمني په درزدن ښار کې نیول سوی و، خو پرون بلجیم ته وسپارل سو. د 2015 کال په نومبر کې د پاریس په ګڼو سیمو له هغې ډلې ملي سټېډیوم او څو کافیانو کې توندلارو اسلامپالو بریدونه وکړل او ټول ټال یې 130 کسان وژلي وو. بلجیم چې د پاریس په حمله کې ګڼ شامل بریدګر ترې ورغلي وو، د دغه 9 کلن مشکوک کس د نیولو په لټه کې وو. اسلامي دولت ډلې یادایش د پاریس د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی وو. دې ډلې د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د 2016 کال د یو خونړي برید مسؤلیت هم منلی وو، چیرې چې 2 کسان وژل سوي وو او له 16 نورو زیات کسان ټپیان وو. او د روسیې د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ویلي شایي په مسکو کې د مظاهرو پر مهال دی په زهرو مسموم سوی وو. کرملن دا خبره پرون دوشنبه په یوه بیان کې کړې ده. ناوالنی چې د غیر مجاز لاریون د پیلولو په خاطر له تېرې اونۍ راهیسې په بند کې دی، پرون یې له روغتونه خپل عکس هم خپور کړی چې مخې خاصتا د سترګو په ساحه کې پړسېدلی ښکاري. د ناوالنی معالج ډاکټرې ویلي چې ساتونکو ناوالنی بېرته زندان ته بیولی دی. د روسیې د حکومت دغه سیاسي مخالف مدافع وکیلې اولګا میخایلووا د روغتون مخته په خبرو کې په ټینګار ویلې چې ناوالنی په یو ډول ناپیژانده کیمیاوي ماده مسموم سوی وو. د خبرونو پای. زموږ اخلاص د رادیو اوري دوستانو، لکه چې مخکې مې هم یادونه وکړه، د دې خبرونې د دې یو ساعت خبرونې ډیره برخه ازادي مجلې ته چې و کلتوري اونیزه خبرونه د څنګه سوي ده، خو مخکې تر دې چې د خبرونه پیل کو راپورونو برخه ته ورځو، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان د سولې په پروسه کې د زیات پرمختګ یادونه کړې ده. هغه پرون دوشنبه د واشنگتن په اقتصادي کلب کې یو بحث ته غېده او د افغانستان پاره هم ځینو پوښتنو ته ځواب ورکړ. اخو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي ټیم په انتخاب باندې کار روان دی. صفی الله ستانک سینور تفصیل راکوي.
امریکا تر بل هر وخت د افغانستان د سولې د پروسې د بریالي کېدو لپاره هیله من ښکاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه د واشنگتن په اقتصادي کلب کې یو بحث ته غږېده او وی ویل چې له طالبانو سره په خبرو کې رښتینی پرمختګ شوی. رښتینی پرمختګ شوی دی. زه نه غواړم چې یو مهالویش وټاکم، خو زه هیله من یم. موږ یوازې له طالبانو سره نه غږېږو، بلکې په حقیقت کې له ټولو افغانانو سره خبرې کوو. وروستی وار چې زه خپله هلته وم، له بېلابېلو مؤسسو، د ښځو له ډلو او د افغانستان د ټولو پاړکیو له خلکو سره مې خبرې کړي. موږ غواړو چې هغوی هیواد خپل کړي. موږ غواړو د کال لسګونه میلیون ډالره مصارف او د امریکا لپاره ستاسو د جنګیالیو زامنو او لمسیانو ژوند ته متوجه لوی خطر کم کړو. موږ فکر کوو چې د تاوتریخوالي د کمښت لپاره یوه لاره شته. امریکا د افغان سولې لپاره له تیر کاله زلمی خلیلزاد د خپل خاص استازي په توګه ټاکلی او هغه هم همدا اوس په دې لړ کې په خپل اتم سفر بوخت دی. ښاغلی خلیلزاد له یوې اونۍ راهیسې په کابل کې دی او وروستی وار دوشنبه ماخام په ارګ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیدلی. د ارګ د بیان له مخې دواړو لوریو د سولې د وروستیو پرمختګونو، روانو هڅو او د سولې د خبرو لپاره د حکومت په چمتووالي بحث وکړ. خلیلزاد د افغان سولې د راتلونکو مراحلو په اړه د خبرو لپاره کابل ته تللی. په دې سفر کې ښاغلی خلیلزاد مخکې څو واره له طالبانو سره د سولې د خبرو په خاطر د یو افغاني مذاکره کوونکي ټیم په جوړولو ټینګار کړی دی. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي د مرکزي ټیم په تشکیل باندې کار روان دی. دا خبره د یاد وزارت د ستراتیژیکو اړیکو مشره ناجیه انوری د دوشنبه په ماخام ازادي راډیو ته وکړه.
کار روی انتخاب هیئت مذاکره کننده جریان داره.
اغلی انوری وایي د مذاکره کوونکي ټیم د انتخاب په سر کار روان دی او تر اوسه نهایي شوی نه دی. ډیر هڅه کیږي چې د خلکو په انتخاب کې لازم دقت موجود وي. د افغانستان دولت د دې موضوع لپاره د اجماع په خاطر له خلکو او بیلابېلو لوري سره خبري روانې کړي. د سولې په تړاو د افغانستان د حکومت او طالبانو رسمي خبري تر اوسه نه دي شوې، خو ځینو حکومتي چارواکو مخکې د نورو افغان سیاستوالو په ملتیا له طالبانو سره په مشورتي بحثونو کې ګډون کړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین د یکشمه پورس په خپل ټوټر لیکلی وو، له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش له اعلان وروسته به د افغان حکومت په شمول چې یو سیاسي لوری به وي له ټولو خواو سره بین الافغاني خبرې پیلوي. شاهین پرون شپه ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل د اگست په لومړۍ اونۍ کې بل امریکایي پلاوي سره د خبرو د اجنډا د وروستۍ برخې برخلیک هم معلوم شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د اوو مخکینیو دورو خبرو لومړني پړاوونه له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو او له افغان خاورې د تروریزم د نه استفادې پر بحثونو سرخېدل. امریکا وایي له طالبانو سره په خبرو کې دوی ته په پاسنیو دوو برخو سربیره د بین الافغاني مذاکراتو پیل، دایمي اوربند او د سولې تړون هم مهم دی او تر هغه چې په دغو ټولو مواردو موافقه نه وي شوې په هیڅ شي موافقه نه کیږي.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو د سهار د ووز څخه د ماښام تر وبجو پرې پرمنځنۍ سپه دولس شپږنوي د فم پر سل اشاره پنځه سپه اوریدلی سي. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي د انتخاباتو د قانون له مخې د انتخاباتي کمپاینونو په بهیر کې هیڅ دولتي کارکوونکی حق نه لري چې ګډون پکښې وکړي. دغه بنسټونه په دې باور دي چې که دا کار دوام وکړي د افغانستان د راتلونکي ولسمشري انتخاباتو لپاره د انتخاباتي کمپاینونو پروسه به زیانمنه سي. تفصیل خان محمد سیندرا کوي.
د انتخاباتو څارونکو بنسټونه وایي د انتخاباتو د قانون له مخې د دولت د امنیتي او ملکی بنسټونو منسوبین نشي کولای چې د کاندیدانو په انتخاباتي کمپاینونو کې ګډون وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د کاندیدانو په انتخاباتي کمپاینونو کې د دولت د امنیتي او ملکی ارګانونو کارکوونکي ګډون وکړي د انتخاباتي مبارزو بهیر ته به زیان ورسیږي.
کومې غونډې ترسره سوې په هغې کې موږ دولتي کارکوونکي وویدل تر دې وضعیت تر ساعت پورې چې دوی برخه پکې اخیستې وه. د ولسمشر یا د اجرایي رئیس مشاورین هم خپل کمپاینې رول لوبوي او دا د پکې کونې پروسې لپاره ښه پیغام ده.
د ښاغلي رشید په خبره د کمپاین په اړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کومه لایحه جوړه کړې هغه قانوني اعتبار لري او له مخې امنیتي ځواکونه ملکي کارکوونکي او د معارف منصوبین حق نه لري چې په دغو کمپاینونو کې برخه واخلي. خاغلی رشید د تیرې ورځې په کمپاینونو کې د ګډون کوونکي وزیر یا بل مسؤل نوم وانخیست. خاغلی رشید وویل د کمپاینونو لپاره د تصویب شوې لایحې له مخې د دولت ملکي او پوځي کارکوونکي حتی دا حق هم نه لري چې داسې نښې له ځانونو سره ولیږدوي چې له یو کاندید سره ملاتړ ښیي. خاغلی رشید ټینګار کوي چې د کاندیدانو د کمپاینونو پر مهال د دولت پوځي او ملکي بنسټونه دنده لري چې له دغې پروسې سره مرسته وکړي، نه دا چې خپلې رسمي دندې پرېږدي او د یو کاندید په ګټه هڅې وکړي. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو کمپاینونه د یک شنبې په ورځ د اسد په شپږمه پیل او شپېته ورځې به دوام وکړي. په دې ورځ برحاله ولسمشر او راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندید محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او عنایت الله حفیظ د غونډو په جوړولو سره د خپلو کمپاینونو لومړۍ ورځ تېره کړه. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی خبریالانو ته وویل د کاندیدانو په کمپاینونو کې د دولت د کارکوونکو ګډون مناسب کار نه دی.
دستور رئیس جمهور است به تمام منصوبین، مسؤلین و نهادهای حکومتی هم
د افغانستان د دولت ټولو منصوبینو، مسؤلینو او بنسټونو ته د ولسمشر سپارښتنه دا ده چې د انتخاباتو په سیاسي مرحلو کې هیڅ مداخله ونه کړي. که د دولت منصوبینو دا کار کوي نو سمه نه ده. په دې برخه کې مراجع شته چې دغه موارد پیگیری کړي.
له قانون سره سم د انتخاباتو اړوند ټول شکایتونه د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون لخوا ارزول کیږي او په اړه یې پریکړه کوي. هڅه مو وکړه په دې اړه د دغه کمیسیون د مسؤلینو نظر ولرو، خو اړیکو ته مو ځواب ونه ویل شو. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو د لویدیځو ورځپاڼو غټې کې بله ملالۍ بشیر څخه واورو چې د افغانستان په اړه مقاله او تبصرې خبرې کړي دي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د یک شنبې په ورځ د افغان ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي ټیکټ کې د لومړي مرستیال او زرغون بهیر د مشر پر دفتر حملې ته پام کړی دی. په دې ډله ییزه حمله کې شل کسان وژل شول او 50 نور ټپیان شول. امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین په لومړۍ ورځ تاوتریخوالي هغه خطرونه روښانه کړل چې انتخابات ورسره مخامخ دي. د ورځپاڼې په لیکنه پر دې سربیره چې د تلې د شپږمې د انتخاباتو لپاره 300 نوماندانو خپل نومونه ثبت کړي دي، تر اوسه د انتخاباتو د نه کېدو په اړه شکونه نسته. په مقاله کې راغلي چې ډیری افغانان د انتخاباتو په درشل کې د طالبانو له تهدیدونو او حملو اندېښنه لري. د واشنگټن پوسټ په لیکنه د ولسمشرۍ د نوماندانو په ګډون یو شمیر سیاستوالو ویلي چې له طالبانو سره د سولې توافق ته رسېدل باید لومړیتوب وي، ځکه انتخاباتي کمپاین کولای سي د سولې خبرې ضعیفې کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د یک شنبې د ورځې پیښې اندېښنې راپورته کړي دي. د ورځپاڼې په وینا بیره سته چې راتلونکي انتخابات هم د 2014 کال غوندې د درغلیو له ادعاو سره مخامخ سی خو دا ځل شایې د تروریستي حملو له دوام سره. په مقاله کې راغلی دی چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د اتلسو نوماندانو د هغوی د مرستیالانو او لوړپوړو همکارانو د امنیت لپاره یې ځانګړي پولیس ګمارل سوي دي. خو د نیویورک ټایمز په وینا خلک اندېښنه لري چې سخت دریځ شایې د تلې د شپږمې د انتخاباتو په ورځ انتخاباتي حوزې هدف وګرځوي. په مقاله کې لولو چې د حملو د زیاتوالي او درغلیو په صورت کې به په افغانستان کې د 2014 کال د انتخاباتو سیناریو تکرار سي. برتانیایي ګارډین ورځپاڼې هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د امنیت په اړه زیاتو سویو اندېښنو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه ویل کېږي انتخابات به د سپتمبر میاشتې په 28 نیټه وسي، خو په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت تر پخوا ډېر خراب سوی دی. د مقالې لیکوال دې ته پام کړی چې طالبانو او داعش ډلې پر امنیتي ځواکونو، حکومتي او ملکي کارکوونکو حملې زیاتې کړي دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم لیکلي چې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین پیل ډیر اندېښمنوونکی و. د ورځپاڼې په وینا وروسته یو څو ساعته له دې چې ولسمشر غني د دې کمپاین په پیل کې وویل، سوله راتلونکې ده. درنې چاودنې د ولسمشر د انتخاباتي ټیکټ د لومړي مرستیال امرالله صالح دفتر هدف وګرځاوه. په مقاله کې مخکې لولو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له طالبانو سره د سولې او توافق ته د رسیدو په خاطر ځان ته د روان کال د سپتمبر لومړۍ نیټه هدف ټاکلی ده. خو وال سټریټ ژورنال وایي چې تر اوسه د بین الافغاني خبرو او د افغانستان د سیاسي راتلونکي برخلیک نه دی معلوم، او طالبانو د سولې په چارو کې د دولت د وزیر عبدالسلام رحیمي هغه وړاندیز هم رد کړی چې په راتلونکو دوو اونیو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د رسمي مذاکراتو د پیلېدو خبر ورکړی و. طالبانو ویلي چې له افغان حکومت سره هیڅکله تر دې مخکې رسمي خبرې نه کوي چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه نوي وتلي.
او مخکې تر دې چې ازادي راډیو مجله واورو، د یمن په اړه یو بل راپور لرو. په یمن کې په یوه هوایي برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د یمن په شمال کې د ساده ښار د یو مرګونی برید شاهد و چې د دوو ماشومانو په شمول لږ تر لږه 10 کسان وژلي. د الجمهوري په نوم د یو سیمه ییز روغتون مشر صالح قربان رویټرز ته ویلي چې په الثابت بازار باندې د هوایي برید د سعودي په مشرۍ ائتلاف کړی دی. دا ائتلاف د صالح په خبره په دې سیمه کې د ایران له ملاتړ برخمن حوثیانو سره جنګیږي. صالح د وژل شویو کسانو شمیر 1400 د ټپیانو 28 تنه بللی. خو د المسیرا په نوم یو سیمه ییز ټلویزیون ویلي څه باندې 10 کسان وژل شوي او ملکیان دي. خو د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند ډګروال ترکی المالکی رویټرز اژانس ته په یو بیان کې ویلي، په الثابت بازار باندې پرونی برید حوثیانو کړی دی. د دې خبره دا یو تروریستي عمل دی چې حوثي یاغیانو له الثابت قبیلې سره د دښمنۍ په خاطر کړی. رویټرز وایي د مړیو وضعیت ډیر خراب و. ریاض له 2015 کال راهیسې په یمن کې د حوثیانو پر ضد د ائتلاف په چوکاټ کې بریدونه مخته وړي. د سعودي عربستان په مشرۍ دا ائتلاف مخکې هم د ملکیانو په وژنه تورن شوی. یو وار د 2013 کال په اګست کې دغه ائتلاف په سعوده بازار باندې د ماشومانو یو بس ویشتی و چې پکې لسګونه ماشومان او نور عام خلک وژل شوي وو. د بشري حقونو مدافع ډلو په لویدیځو هیوادونو انتقاد کړی چې د ائتلافي ځواکونو لپاره وسلې او نور استخباراتي معلومات برابروي. دغو ډلو په خبره د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه ملکیان په روغتونونو، ښوونځیو او بازارونو کې هدف ګرځوي، خو ائتلاف وایي عمدن دا کار نه کوي. د روان کال تر فبروري پورې د ملګرو ملتونو د تایید شوي شمیرو له مخې د یمن په څلور کلنه جګړه کې نږدې 8000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دې جګړې 3,300,000 کسان له خپلو کورونو بې ځایه کړي دي. یمن د کورنۍ جګړې پر مهال له قحطۍ سره هم مخ شوی چې له امله بشري ناورین رامنځته شوی دی.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې د نورو فرهنګي مسایلو ترڅنګ ل غزنی څخه د تاریخي ابدو پاړه راپور لرو.
په دغه سیزایونو کې د امنیتی یا د پوځي کسانو اوسېدل او هغه تعرض تاوان رسیږي، عادي خلک هم بیا داسې فکر کوي چې دا ډېر د اهمیت وړ نه دي. نو زه فکر کوم چې په دغه تاریخي ځایونو کې یا په ټولو تاریخي ځایونو کې د نظامي کسانو شتون.
په هنرجاج کې د بیرغ په تاریخ او ارزښت خبرې کوو.
او د دې یو انساني دنی او د ولس لپاره د څه نه خده لکه شنه چې ایستونه لري او په دې باندې حد شي د مازل خدي
فنکار برخه کې د اروخات فرید بارانی په فن غږی ګو
آزاد شاعری کې د دغه د شریعت دغه مکمل او د شاعر د مکمل سری سره او د مکمل زواک سره راخاره کېږي پښتو شاعری روایت داس جوړ شوی دی
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه تلاشی واوري
بوټی ځواني خزی ته وکتل څه خبره ده تلاشی کوو
په ادب جام کې به د نورستان په سیم کې د موسیقي پاړه معلومات ترلاسه کړی
دا د غرزه د پوسټګ نه دا جوړیږي دا چې د غړ نختر د سر وچی
او په ورخمن خیال کې به د یوې جګړه زپلی سیمې د شاعر ساندي واوري ته چې نازونه کوي پلار لور شلاس یې خکل کې خوځي خړې مقبرې باندې ګلې وکړه ما ته هر سهار ما خام جامې بدلوي خوځه د قمیص زاړه پیوند ته حیران ته د دنیا په نعمتونو پای او زېمه دوکه په ټوټه ته حیران
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
ولی حد بندګی می معلوم نکړ حس ځان ته ملزان کر خراخ کا د دغه شاعر لیکوال او سیډونکو لخلې وتلی الفاظ دي چې کلونه کلونه د پښتو ژبې د بډاینې او دغه ژبې د علمی ترویج لپاره کار وکړ اروخات ډاکټر راجول شاه خټک چې د پښتو ژبې د تکړه لیکوال او سیډونکو څخه تیرونه یې د مړینې څلورم تلینو هغه د پېښور پوهنتون د پښتو اکاډمۍ مشر هم پاتې شوی او تر پوس ډاکټورا پوري زده کړې کړې وي اروخات په خپل ژوندانه پښتو ژبې ته د خپل 55 او څېړونو پر بنسټ ډېر څه ورکړل پښتانه به احسان کله هم هېر نه کړي همدارز تیرونی د خوږژبي شاعر حبیب الرحمن بیتاب د مړینې شپږم تلینو هغه وای لاړ شي تر بس یو سړی وران شي دنیا کنه بیتاب د خپل ځانګړي اسلوب پر بنسټ په پښتنو کې د لوی نوم خاوند شاعر او شاعري به تر ډیره ژوند دی د ازادي رادیو مجلې نننې کړه د دوو نومتو شاعرانو او لیکوالو ډاکټر راجولي شاه خټک او حبیب الرحمن بیتاب روحونو ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو د غزنی بالاحصار او د دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان قصر هغه تاریخي ځایونه دي چې لکلونو کلونو را پدې خو د ملي اردو سرتیری پکې میشتي وخت نا وخت په دغه نظامی ځایونو بریدونه کیږي چې لامل یې دا تاریخي ابدی هم د نړیدو لګواخ سره مخ دي پاره یې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور لري
دا غزنی بالا حصار او دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان قصر هغه تاریخي ځای نه دی چې لکلونو کلونو د ملي اردو سرتیری په کې میشتي خو د دې ترڅنګ په غزنی ښار کې په امانی هوټل او ښار ته څیرمه په بیرګټ کلا کې بیا ملي پولیس وسی چې پر دغه ټولو تاریخي ځایونو وخت په وخت وسلوال جګړې کوي او زیان نه ورته رسیږي امانی هوټل په غزنی کې د بهرنیو سیلانیانو د اوسېدو مرکز وو دا غزنی اوسیدونکو په ځانګړې توګه فرهنګ پال په دغه ځای کې په تاریخي اماکنو کې د نظامیانو د هستېدو په اړه اندیش نشي لیکوال شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال ځای وایي کله چې په دغه ځایونو کې نظامیان میشت پاتې سي نو ولسی خلک هم ورسره بې پروا برخورد کوي او فکر کوي چې دا چندان د اهمیت ځای نه دی ازادي راډیو ته وویل نه دا چې په دغه حالت کې دغه تاریخي آثارو ته زیان اوړي بلکې تاریخي قدامت یې هم تر پوښتنې لاندې راځي
په دغه ځایونو کې د امنیتي یا د پوځي کسانو اوسېدل او هغو ته هره ورځ تاوان رسیږي عادي خلک هم بیا داسې فکر کوي چې دا ډېر د اهمیت وړ نه دي نو زه فکر کوم چې په دغسې تاریخي ځایونو کې یا په ټولو تاریخي ځایونو کې د نظامي کسانو شتون د تاریخي ابداتو لپاره یو بل مرګ دی
بل لور ته بیا د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي په وار وار یې دغه ستونزه له اړوند مقاماتو سره شریکه کړې ده ډیری وخت جګړو له امله دغه تاریخي ځایونو ته زیان اوړي
یقینا د ستونزه شته په افغانستان کې په ډیری ځایو کې د ستونزه شته د ملي اردو ځواکونو په تاریخي ځایو کې اوسي او جګړه ور باندې وشي د تاریخي جوړښت ته شدید صدمه رسي
د غزنی محلی دار هم دا ستون زمانی خوایي چې وخت راسي دا کسان بل دغه ځایونو څخه راټول او په خپلو نظامی قرارګاو کې میشت کړي. والی وحید الله کلمزی په دې اړه آزادی راډیو ته وویل په ځینو تاریخي اماکنو کې د اړتیا له مخې امنیتي ځواکونه میشت دي.
په ځینو تاریخي ځایو کې پرځند ضرورت په اساس باندې چې د موږ امنیتي د پای ځواکونه میشت دي، هغه کوم دایمي قرارګاوې نه دي. هر کله چې شرایط د آماده کی هغه ځای ورغور شي، دوی به خپلو
دا په داسې حال کې ده چې د پورته ذکر سوو تاریخي ځایونو تر څنګ د غزنی ښار شمال لور ته د غزنی تاریخي منارونو په ساحه کې هم په یوه برخه کې د ملي اردو سرتیري میشت دي.
بیرغ یا پرچم د یوه هیواد، سازمان، ډلې یا ادارې هغه نښان دی چې په سمبولیکه بڼه استعمالیږي. دا نښه له زرګونو کلونو را په دې خوا رواج لري. په لومړي ځل به دا ډول نښې په جنګونو کې کارېدي چې د دواړو لوریو ترمنځ بیلتون پرې وشي، او له دې وروسته ورو ورو دا نښه عام شوه. د هنر جاج نننۍ برخه مو بیرغ ته ځانګړې کړې ده. راځي مریم توخی ته غوږ شو.
هنر جاج بیرغ چې په بیرغ، بیرغ، توغ او داسې نورو نومونو یاد شوی دی، د هیوادونو، سازمانونو، ډلو او داسې نورو یو ځانګړی سمبول دی چې د زرګونو کلونو را په دې خوا کارول کیږي. ملي بیرغ هغه علامه یا نشان دی چې یو ملک معرفي کوي او د هغه ملک د خلکو د یوې مشترکې نښې استازیتوب کوي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی څېړنیار شریف الله دوست وایي چې بیرغ ډیره لرغونې مخینه لري.
بیرغ اصلا یو ډول جنډه یا ټوکر دی. دغه بیرغ او پرچم ویل کېږي چې دا دواړه ترکۍ کلمې دي، د ترکۍ ژبې څخه و، دري ژبې او پښتو ژبې ته راغلي دي. ملي دي او نظامي دي او ولسي، دغه ځانګړتیاوې هم سره لري. په رومیانو، یونانیانو، مصریانو د ځانته بیل بیل بیرغونه درلودل. متنونه چې موږ په اویستا کې ګورو له نن 3.5 کاله پخوا د رفشاه په نامه باندې بیرغ ته ویل شوي دي. دا بیا خپله په اسلامي دوره کې البیروني وایي چې دغه درفش کاویانی د زمری د پوست څخه جوړ کړی وو. په ویدیو سرودونو کې راځي چې د یما پاچا بیرغ وو، د خپل لور اریا په نامه باندې دا بیرغ جوړ کړی وو. د بچا بابا په وخت کې بیا بیرغ ستا چې په هغه کې د غنمو وږی دی، توره ده، ستوری دی، دا رابرسره کیږي. او وروستۍ بڼه چې ده د بیرغ، هغه غازی امان الله خان په وخت کې چې کله په 1900 کې لویه جرګه دایره سوه، په هغه جرګه کې دغه تور سور زرغون بیرغ دغه وټاکل سو. د داود خان په وخت کې هم دغه بیرغ وو، او دا چې د عمودي شکل د په افقي باندې ورته واړه وو، او دغه محرابونه منبر وو. دغه هغه ورستۍ باندې ته چې راغلی ده.
ملي بیرغ هغه ملي نښان دی چې همیشه د یو ملک، حکومت یا هم ولس یې د خپل یووالي او ازادۍ د نښان په حیث راپانده ساتي، تر څو یې نړۍ ته وښيي چې دا یې د طاقت او د یووالي سمبول دی. لیکوال او څېړونکی پوهاند ډاکټر مجاور احمد زیار وایي چې بیرغ یو له مهمو سمبولونو څخه دی چې زرګونه کاله پخوا اټاکل شوی دی.
چې ویلي چې موږ ټول سره یوځای شوي یو، نو د یو بیرغ دغه یې وکړ. دومره وه چې ونښه پکې د یونانیانو هم وه، ځکه موږ سره شریک وو. خو موږ دپاره تجربه شو، نو کله چې بیا زموږ دغه مستقل شو، یونانیان په خپله مخه ولاړل، زموږ د کوشانیانو امپراتوري راغله، د دوی ځان ته یو بیرغ رامنځته کړ. نو دغه نښې نښانې د دولتونو او د انساني ټولنو د پېژندنې دپاره دي. نو بیرغ یو سمبول دی. بیرغ داسې نه دی لکه ته چې واخلې یو کابینه ده یا یو دولت دی، یو پروژه ده. دا بلکې سمبول دی د ټولو شیانو چې موږ پې وپېژني چې موږ څه شوي وو. هوا سړی په دې باندې ویاړي، په خارج کې چې لاړ شي ستا بیرغ جوړ شي، د اولمپیا لوبو کې جوړ شي، سړی پې خوشحالېږي چې ونه لکه ټول افغانستان. نو دغه سمبولیکواله د بیرغ او د دې د یو انساني ډلې او د ولس لپاره داسې یو نښه ده لکه سړی چې هېڅ ونه لري او په دې باندې حاد شي. لمانځل یې ښه دي، ځکه چې دا موږ ته دومره موږ ډېرې ورځې نمانځو، اخترونه خو زه مذهبي دي، خپلواکي نمانځو، اماني دور دغه کوو ستایو. نو په دې ډله کې خو دغه هم راځي، بیرغ هم راځي. نو بیرغ ولې ونه ستایو، ولې ونه نمانځو، ولې یو ټاکلې ورځ ورته دغه نکو رامنځته نه کړو. افغان په توګه زه ورسره مینه لرم، همدغه زما هویت دی، لکه تذکره واخلې نو دغه هویت دی، زما موجودیت ښیي، زما هستي ښیي، زما دولت ښیي او حکومت او خپلواکي د ټولو سمبول دی چې زموږ ټوله هستي راغلي، زموږ ژوند ژواک ټول رانغاړي، نو ولې ونه لمانځو؟
ملی بیرغ همیشه پر عامه خدماتي ځایونو، مکتبونو، محاکمو، پوځي ځایونو، بندرونو او نورو دولتي ادارو باندې رپول کیږي. دا یو رسم دی چې په ټوله دنیا کې رواج لري. دا هغه نښه ده چې د یو هیواد د فرهنګي، پوځي او هویتي پیژندنې لپاره کارول کیږي. دا ستومه نیټه د ملي بیرغ ورځ ده. دا ورځ ځکه ټاکل شوې چې ځوانان د ملي بیرغ په اهمیت وپوهیږي او له بیرغ سره د مینې یوه ورځ ونمانځي. د علومو اکاډمۍ یو ځوان غړی لطف الله صابری بیا وایي چې په کور، دفتر او آن موټر کې هم له ځان سره ملي بیرغ ساتلی دی.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، هر هیواد ځان ته توغونه لري او بیرغونه لري. زموږ هیواد هم یو له همغو هیوادونو څخه ده چې د ځان ته ملي بیرغ څښتن دی، او موږ د دې بیرغ ډیر قدر و عزت کوو. دا زموږ ویاړ دی او موږ په خپل بیرغ باندې ویاړو. موږ په دفتر کې هم لرو بیرغ، او په کور کې هم یو نښان لرمه چې هغه نه استفاده کوم، هغه راسره وي. په دفتر کې هم لرو، حتی په موټر کې مو هم لګولی ده. دا زموږ د غرور لوړه نښه ده، او موږ چې کله د خپل بیرغ په رپیدلو کې په حالت کې وینو، نو موږ داسې فکر کوو چې موږ واقعیا د یو خپلواک هیواد څښتنان یو، او موږ د چا تر چتر لاندې نه یو، موږ خپلواک یو. او دا زموږ بیرغ ده، او په ټوله نړۍ کې چې موږ هلته نمایندګانې لرو، سفارتونه لرو، هلته هم زموږ بیرغ رپیږي او راپان دی. خصوصا زموږ ملي ځواکونه چې کله دغه کوم سنگر تزی هلته جنګیږي او هلته دښمن ته ماتې ورکوي، د دوی سره خپل ملي توغ ورسره وي، او دوی ډیر په ویاړ باندې دوی خپل سرحد ته، خپل موخې ته چې رسیږي، او دا بیرغ جیګوي، او د دې په ښودلو سره دښمن ته خپل زور او قوت ورښکاره کوي.
په وروستیو سلو کلونو کې د امیر حبیب الله خان له واکمنۍ نیولې تر پخواني ولسمشر حامد کرزي د دورې پورې د افغانستان بیرغ دولس ځلې تغییر کړی دی. د افغانستان د اساسي قانون په نولسمه ماده کې راغلي د افغانستان بیرغ له دریو تور، سور او زرغون رنګه ټوټو څخه جوړ شوی دی. درې واړه ټوټې په مساوي ډول له کیڼ نه ښي لورته په عمودي ډول سره پرتې وي، او د هر رنګ سور د هغه د اوږدو نیمایي دی چې په منځ کې یې د افغانستان ملي نښان ازای پر ځای شوی دی. د افغانستان د دولت ملي نښان له سپین رنګي محراب او منبر څخه جوړ دی چې په دوو څنډو کې دوه بیرغونه، او د مینځ په برنۍ برخه کې د لا اله الا الله محمد رسول الله مبارکه کلمه او الله اکبر، او در خاتون کې لمر وړانګې، او په لاندنی برخه کې د 1299 هجری شمسی تاریخ او د افغانستان کلمه راغلي چې له دوو خواو څخه د غنمو وږي پرې راګرځول شوی دی. اوس هم اکاډمیسن سلیمان لایق ته وکیږو چې فرشې مرسل ورسره د بیرغ په اړه مرکه کړي.
په پیل کې غواړم پوښتنه وکړم چې که تاسو خپل احساسات، خپل مینه چې له ملي بیرغ سره لرې، هغه راته وایي.
له بیرغ سره مینه تړلې ده په وطن پورې، یعنی بیرغ د وطن سمبول ده، او چې کله په تاسو باندې دا وطن ګراني، نو معنا یې دا ده چې هغه پدیدې چې د ده نمایندګي کوي، دی پکې ځلیږي، او د ده مفهوم افاده کوي، هغه ته طبعا مینه لري، احترام به لري، او درناوی به ورته کوي.
راځو استاد، د افغانستان د ملي بیرغ رنګونو ته چې دا تور ده، سور ده او زرغون ده، که دیار یو پاکی معلومات راکوي چې دغه رنګونه په دغه بیرغ کې څه معنا لري؟
کله چې دې بیرغ ته موږ را ورسېدو، یعنې ما وپېژندې چې دا ملي بیرغ ده، د طفولیت دوره مې تېره شوه، په دې باندې پوه شوم چې دا بیرغ تر موږ نه ډېر معمر ده، دې ډېر عمر کړی. مکتب ته چې لاړو دا قصه به حتما یا په یو ترانه کې یا په یو مضمون کې بیرغ راته، یا به د بیرغ په باره کې په مکتبي درسونو کې یو شی و. موږ به پوښتنه وکړي دا رنګونه د څه دپاره دي، هغوی به ویلي چې تور معنا دا ده چې دلته استعمار راغلی و، په موږ یې جنګ تعمیل کړی و، دا تورې شپې وې، دا بد حال و، دا زمانه بدمرغه و. د موږ دپاره سور معنا یې څه ده؟ سور دا مانا چه دا ملت باشه امت ملت سر جیت نکه لده تورش پیسر و جنگه ده وینی تو اکلی او ده خپل وینو پا قیمت ده خپل سر موجودیت پا قیمت ده آزادی لاس راولی
سریوینی بنیگی ده افغان لطه پیتنا فاسیگا وطنا
بیاشین مانه داده چه وقتی چه وطن آزاد سی دیوینو پا قیمت نوغه باید آباد سی اگه باید شین سی شین ده نکمرغی ده ترقی ده پیشرفت او ده تراوت مانا لید
کراسو دیتا چه بایراق پا کمو زایو که دا پرا پیدو را دی پا هیوات که دیننا پا بحار که پا کمو زایو که پا کمو مرسمو که
پا غجای که چه ده افغانستان ده هویت خوانه ضروری او آل تا مگا غالو چه ده افغانستان موجودیت افاده کو نو پا غیر طول سیمو که ده بانده پا خارج که التنی پا داخل که پا دولتی عمومی او امده محساطو که قانونن باید ده افغانستان بیرق و لالی پا بانده که پا سفارتون و پا نمایندگیو که او چا تا منه نه یا سرای که دیشی چه ایس کم دولتی مقامم نهی یا مغازه و لری پا نویار که ده افغانستان بیرق و لری کم مانه نده بلکه ده یو حسنه اگه ده برخور دل بیرق سره
براته لده تور سور او زرغون بیرق سخه مونگه زین نور بیرقون هم زین زیو که گور که دیدی پکل معلومات رکن
علمی معصه ده یو چه ده کم خاص بیرق هم لدی که دهیسی که اگه استعمال کی لیکن زیاد پا داخل که تردیشن وانانه داده چوب چه خپل بیرق جگی ملی بیرق پارخ که اتمنی
لیکس پا زینو ملی جشنونو که دغه بیرق له ملي سرود سره یو ځای پورته کیږي بیرق پر پیډو راځي الته ملي سرود غږیږي دغه دواړه په خپلو کې څه اړیکه سره لري
یو خو بصري افاده ده بیرق په سترګو لیدل کیږي بصري افاده ده خو د دې تعقیم او د تعمیق دپاره هغه سرود ملي چې هغه صوتي افاده ده د وحدت د ملت د موجودیت هغه هم ډېر محترم ده په هغه کې زیاتره استقامتون بیرق خود سایلن ده ساکن ده لیکن سرود ملی خبریم ده نو دا یو شفاهی پیغام ده او اغای یو بصری پیغام ده چی مود یو ملتی
هاگه ده ماشوم سپیچل زر را پاتی نده اوس سپیمی ده وجدان پا گناهونو پوری خاندی د دغه بیت شاعر اروخات فرید بارانی دو کال وړاندې لدې نړۍ وکوچید تیرونه یې د کلیاتو مخکتنه وشوه چې ګڼو لیکوالو او فرهنګیانو پکې برخه اخیستې وه هغه په ځوانو شاعرانو کې د آزادې شاعرۍ یو مخکښ شاعر ګڼل کیږي او د نوې شاعرۍ رموزو ته یې په خپلې شاعرۍ کې ځای ورکړی د فنکار نننۍ برخه مو د اروخات فرید بارانی د شاعرۍ ځانګړنو ته ځانګړې کړې ده
فنکار
تیرونه سمون خبرندوی ټولنی او بارانی بنسټ د پښتو او دری ژبو د ځواني مرګ شاعر فرید بارانی د کلیاتو مخکتنه وکړه په دې غونډه کې د ګڼو فرهنګیانو ترڅنګ د پوهنتون استادانو لیکوالو او د فرید بارانی د شعر مینوالو ګډون کړی وو د کلیات د پوهنیار ګل رحمان رحماني په زیار چاپ شوی چې د پښتو او دری ژبو آزاده او قافیه والا شاعري پکې راغلې ده د کابل پوهنتون استاد ډاکټر اجمل خکولی وویل چې فرید بارانی په آزاده شاعري کې یو میړنه ځوان وو چې د یې هم دا شعر مینوالو
البته کې دې شی یو فکر دا هم ور سره چې خلک ډېر غزلیزه شاعري خوښینو په دې خاطر باندې سره سره غزلیزه شاعري هم کړل خو آزاد شاعري کې دې دغه د شریعت دغه مکمل او د شاعر د مکمل سری سره او د مکمل ځواک سره راخاره کېږي پښتو شاعري روایت داسې جوړ شوی دی چې بل عموم خلک دغه ډول شاعری ته ډېر ارزښت ورکړي یو علت دا دی چې خلک پې پوهېږي نه یو شاعر باندې څوک پوه نه شي وایي د ده شاعري ډېره مبهمه ده یعنې زه د دغه شان د شاعرانو شاهد یم چې ډېره ښه شاعري کوله خو زمونږ دغه شان د ناسمو فیصلو او پرېکړو او زمونږ ناسمو نظرونو هغه د شاعر لار ور بدله کړه شاعري هغه خپل طبیعي حالت او وېست او شاعر شاعرۍ ته نقصان ورسره. زه فکر کوم چې د باراني صاحب سره لاندې عملم سوړ چلند شوی دی چې اصلا د هغه په شاعرۍ باندې زمونږ عام لوستونکي هغه اپلایډ ریډر چې ورته وایي هغه نه دی پوه شوی. په دې خاطر باندې جنګونه ملتونه سطحي کوي، مثلا د شاعرۍ په باره کې، د ټول فرهنګ په باره کې سطحي کوي او دا په مونږ باندې اغېز کړی دی. نو په دې خاطر باندې زمونږ غزلونه هم یعنی هغه شانتې لکه کله چې مونږ د روایي شاعري یا د سمبولیک شاعري د زاویې نه خپلو غزلونو ته ګورو، نو هغه روایت هغه اسطوري خصوصیت او هغه سمبولیک خصوصیت په خپله غزلي شاعري کې نه پیدا کوو، ځکه چې دا د آزاد شاعري سره متعلق شاعري دی. نو په همدې خاطر باندې د باراني صاحب شاعري هغه د اسطورو او د سمبولونو مالامال ده.
نوموړی وایي چارواخات باراني د یو با مسؤلیت شاعر په توګه آزاد شاعري کړي او خیالونه داسې په نزاکت سره تړلې چې د هر شاعر د وس کار نه دی.
قافیهواله شاعري کې یوازې د قافیه او د ردیف هغه التزام موجود وي، هغه تنګسه پکې موجود وي، خو نه قافیهواله شاعري کې د فکر، د عمودي سټرکچر او مثلا د تسلسل دا ټول بندیزونه پکې موجود وي. اصلا په فورمي لحاظ د چوکاټ په اساس موږ ته نه قافیهواله شاعري ډیره سلیس او ډیره اسانه ښکاري، آزاد را تختاره خود فکر پاس اس باندې مثلا سوای سوای غواړي او مثلا د شرط نور خصوصیتونه بیا موږ نه مسؤلیت غواړي. هغه د سار تر خبره ده چې ازادي مسؤلیت لري. په دې خاطر باندې په آزاد شاعری کې هم مسؤلیت تر قافیه وال شاعری زیات ده. په دې اساس باندې چې د کلیات نو لوستو سپوت صدری وایي هغه به موږ لوستو، یعنی یو مسؤلیت شاعر حس کړي دي او دغه مسؤلیت خپل لوستونکو خپل قوم لیدلې ده چې مثلا سده ول فکر لري او به کوشش کړی دی چې د دوی هغه نیمګړتیا وي هغه فکری خلا په دې طریقه باندې ډکه کړي. ځکه چې زمونږ استاد سي البته زمونږ د ملت لیکوال تر نورو لیکوالو تر نورو شاعرانو یو څه رسالت او یو څه مسؤلیت لري، یعنی یو څه مختلف دی د پیغام په اساس باندې. ځکه چې مونږ ته داسې یو لوستونکي سر مخ یو چې هغه هم د ادبي ذوق په اساس باندې جګړو ځپلې دي او هم د علم او د پوهې په اساس باندې هغه په هغه مقام کې ردی لکه د نورو پرمختللې نړۍ لوستونکي دي. په دې خاطر باندې زمونږ د شاعر باید د شعر سره سره باید هغه ته د نړۍ لید او فکر هم ور، مثلا د هغه د مطالعې او د هغه د فکر او د نړۍ لید ته شاه هم ډکه. او زه فکر کوم چې باراني صاحب په خپل شاعرۍ کې دغه التزام دغه مسؤلیت ډیر په خانداز تر سره کړی دی.
لیکوال او شاعر اسمت الله سالی وایي باراني یو نارام اروا لرله او کوښښ یې کړی چې د خپل نارام اروا سکون په شاعرۍ کې پیدا کړي، خو بیا هم په دې نه دی توانېدلی.
ما چې د ارواښات باراني شعرونه ولوستل نه دی نادر خوښي احساس مې وکړ او د یوازیتوب له کړۍ مې په ناپایه ګڼه ګڼه کې خاکې ښوده. دا هوس په دې معنا نه چې ګواکې باراني په غمجنو تورو زمانه غندلې، بیا د خپل سکوت له هر شېبې سر کولای او د یو درانه خوب په ارمان یې سترغړي پړسېدلې دي، بلکې د زبردست آزاد نظم په پورم کې د باراني صاحب هره وینا د ژوند له سکون سازه رنګونو مالامال ده او پر موږ یې د مبارزې هغه خوند څکلی چې باید هر انسان په ژبه تېره کړي. باراني وایي زمانه ناسته د تاریخ لیکي، د کمپیوټر سپېڅلې روح د وینو بوی نیولی او رسنۍ له رواني تکلیف نه شي وتی. تاریخ له هر څه لیکي، ټلویزیونونه له هر څه خپروي، حتی زما د برائی ناهیدي چې مې لستونو ته تېر کړ ټول ګیلاسونه میخانه او ساقي. ګوګل د وینو او جګړو له تصویرونو ډک دی، چا له هم داسې قهرمان ونمون چې د ګوګل حافظه وتښتوي، د مجازي نړۍ اروا پاکه کړي، ټول تصویرونه د جګړو ډیلیټ کړي، ټول تاریخ وسوځوي او د بمونو خلو کې وکړي ګلان د مینې. په پورته نظم کې باراني ګیله کړي، خدا خو به دې له ژونده نه بلکې له هغه چا ده چې ژوند کولو ته یې ټټر وهلی، یعنی دا هغه چا ته د شک ګوته نیغلي چې د انسانیت له ټولو ځانګړنو سربېره بیا هم په خپل روان او روح تفکر او غور ته وخت نه ورکوي او د ژوند کولو پر ځای د ژوند تېرولو د اړتیا پلوي. باراني اله هم مجبورې ګڼي چې له دغه جبره د وتلو دومره چل نه ورځي څو د انسان په نامه دغه مخلوق ته د اختیار زیری ورکړي.
سالی زیاتوي چې باراني کوښښ کړی چې د ټولنې له روایتي قیداتو ځان بهر کړي او په دې برخه کې تر ډیره کامیاب او بریالی هم دی. پوهنیار ګل رحمان رحماني چې دروخات باراني له نږدې ملګرو څخه دی وایي چې باراني په پښتو شاعرۍ کې نوي ترکیبونه رامنځته کړي.
د باراني صاحب شاعري په ټوله کې بیخي ناشنا خار ته ورته ده، لکه سړی چې د لومړي ځل ورته لپاره ورننوځي او هرې خواته چې ګوري نوې تابلوګانې، نوې ساختمانونه لارې واټونه ګوري، کله سړی حیران شي چې په کوم واټ لاړ شي، نه آشنا یا په عین حال کې ډیر بلد دی، لکه دا ښار چې په خوب کې لیدلی وي. د ده د شاعري هم همدغسې وه، یو د الفاظو د کلماتو د جوړښت لاړخه چې د ترکیبونو لاړخه یا د ادبي صنایعو لاړخه، بل هغه د معنوي سکښت او پیغامونو لاړخه چې کله کله دی ډېرې دغسې ناشنا خبرې کوي چې فکر کوي یا مې اورېدلې او یا یې باید هیڅ وانه اورم او یا که بیا بیا دا واورم ممکن زمانه خپله لاره ورکه کړي. سړی کله کله دغسې حیران کړي او دغسې د دوه زړیتوب په دوه لارې کې پرېږدي. د ده شاعري د ده د ژورو مطالعاتو تر اغېز لاندې ده، خو وچه کلکه شاعري یې نه ده کړې. یعنې ده علوم په هنریت او شعریت کې رنګولي دي او بیا یې خلکو ته وړاندې کړي دي. او بل ده دغه د قالب ماتونه په شعر کې، یا خصوصا په آزاد شعر کې، په سپین شعر کې دغسې څه کړي دي چې سړی د ده په همزولو شاعرانو کې یا په ټوله کې په اوسني شعر کې ډېر په ګرانه موندلی شي. یعنی د ده شعر تک سړی سبکو نه وایي، خو ګرانه خبره به وي، خو ولې ځانګړې لار او فکر لري.
رحماني زیاتوي چې باراني د لویې مطالعې څښتن و او په شاعرۍ کې ځانګړې ویره احساسېږي او ښایي دا د ارواښا د نارامې اروا له کبله وي.
د ملګري په لحاظ دا یو دغسې ملګری و چې د خپل شعر په څیر کله کله دغسې مبهم حرکتونه، کله کله دغسې یو پیچلی شخصیت، یعنی دغسې کله به ډېر در سره خوږ و، کله به په نه خبره مراور و، او کله کله به ورسره مخامخ شوې دغسې به تا به فکر کوه چې هېڅکله یې په ژوند کې لیدلی نه، یو ډېر سوړ چلند، او کله به دغسې حالت کې و چې بیخي به یې ستا په بیلتون یا په عادي یو ساعته خدای په امانه هم ژړل چې ته چېرته ځې، ما ولې یوازې پرېږدې. نو دغسې د سرګردانې اروا خاوند سړی و او دغه سرګردانی د ده په شعر کې را څرګنده وه. یعنی د ده شعر او شخصیت بیخي دغسې په یوه لاره روان و. یعنی زموږ استاذ په شاعرۍ کې ډېر ځله د شاعرانو شخصیت د هغې په شاعرۍ کې نشو موندلی، یعنی بیخي سره بې لارې وي، خو ولې دی یو ځای روان دی او په ډېر کم عمر کې موږ تاسو ته ډېر څه پرېښي دي.
فرید باراني دوه کاله وړاندې په جرمني کې عمر ارواښاد له مرګ وړاندې دا شعر ویلی و: زړه مې خفګان نیولی خدای خبر چیرته یې وړي، زړه مې خفګان نیولی خدای خبر چرته یې وړي، دا مړاوی روح به مې آخر ووژني په دې تنها دنیا کې، دا مړاوی روح به مې آخر ووژني په دې تنها دنیا کې، د واټنونو په ساړه ذهن کې ما د بې خوبه بې څښتنو سپیو مرګ لیدلی، ما ناهیلي روزلې، ما د دې سترو بې دیاګانو خاموشي څښلې، ما هدیرې ما د تیارو او ویرو کندې په لاسو کینلې، له تنهایۍ ویرېږم، ما ته زما د پردي شویو پلونو لار وښیاست، ما ته زما د پردي شویو پلونو لار وښیاست، غواړم له خپلو لاربو شویو اندېښنو وتښتم، غواړم له خپلو لاربو شویو اندېښنو وتښتم.
کیسه د وختيري او فکر لوري د بدلون هغه جوړښت چې په شوري او غیر شوري توګه فکری بدلون رامنځته کوي. د زپانی په نننې پانه کې فرشته غني د تالاشي تر سرلیک لاندې لنډه کې سره اوروي.
تالاشي، لیکوال نصیر احمد احمدی. دا بودای تندای تریو شو، پریگ دیده لغه گی وویل اوف درغلم، شوخوای وکتل لکره نوا، یودم یه چی غکره ملالی و ملالی کنه یه دروازه تکیگی. زواب یوا نورید، اوف یه وکر ترچو تریخ کتشوا سر یوا گرزید، اوگده اصای ویستا پر کرو پاملا دروازه تا ودارید. چوکی خزینه غگ راغی پولیس. د بوډای زړه ولړزید، دروازه یې خلاصه کړه. د پولیسو په دریشې کې ځوانه ښځه ولاړه وه. بوډای تر دروازې سر وایست، په کورلا موټر کې یو نارینه ناست و. بوډای ځوانې ښځې ته وکتل، څه خبره ده؟ تلاشي کوو. بوډای ټوخي واخیسته، په زحمت کې وویل د څه شي تلاشي؟ ښځې وخندل، ته نه یې خبره، ټوله کوڅه تلاشي کیږي. بوډۍ غلی وه. ځوانې ښځې حویلۍ ته وکتل، یو کوچنی ماشوم په درې ټایره بایسکل کې ناست و. ویل یې په کور کې خو به نارینه نه وي. بوډۍ وټوخل، نه زوی مې وظیفې ته تللی، بس زه او انګور مې یوازې یو. ځوانې ښځې ګام واخیست، تر موټر تیره شوه، ماشوم یې تر غومبوري کش کړ. ویل دا سپین مخ او دا شنې زیږې سترګې ښکلې ښکاري.
کړاپ شو، کړکۍ خلاصه شوه. زړې ښځې په زحمت وویل، ګورې پولیس دا وایي چې تلاشي کوو. شیبه وروسته په ونه لوړه ښځه په چوتره کې ودرېده. سپین لاسونه یې په اوړو ککړول. د پولیسو په دریشه کې ځواني ښځې وویل، اوبه بخې مزاحمت مې وکړ، خو وظیفه ده باید د دې کوڅې کورونه تلاشي کړو. بوډۍ وویل، خو پولیس خپل موټر لري. ځواني ښځې وخندل، همداسې ده، خو تلاشي ته په شخصي موټرو کې ځو. د پولیسو په دریشه کې ځوانه ښځه چوترې ته وخته. ویل یې، پرون یوه کور ته لاړو، تلاشي ختمه شوه، خو کله چې له کوره راوتلو نو یوې ښځې غلا راباندې واړوله. ویل یې چې د تلاشۍ په وخت کې د سرو زرو ګوتمۍ پټه کړې ده. بوډۍ په حیرانۍ ورته وکتل. د پولیسو په دریشه کې ځوانې ښځې وویل، خوا مه بدوئ، وخت خراب دی، پولیس به د چا خولې ور وتړي. ښه به دا وي چې پیسې او د کور قیمتي شیان همدلته راوړئ، یو نفر به ورته ناست وي، بل به له ما سره په کوټو وګرځي. بوډۍ وویل، او وی لورې، موږ په تا باور لرو، ته خو غلا نه یې. د پولیسو په دریشه کې ځوانې ښځې وخندل، ادې ستا خبره سمه ده، خو موږ باید د قانون له مخې همدا کار وکړو. بوډۍ په زحمت کې ناستن ګور ته اشاره وکړه، هغه هم په بیړه کوټې ته ننوته. شیبه وروسته یې د زړې ښځې تر مخ نغدې پیسې، د سرو زرو ګاڼې، دوه قیمتي موبایلونه او یو لپټاپ کمپیوټر پراته ول. د پولیسو په دریشه کې ځوانې ښځې وویل، نور څه خو به مو نه وي هیر، نغدې پیسې یا کوم بل څه؟ بوډۍ وویل، نه، ټول همدا دي. دواړه ښځې کور ته ننوتې. بوډۍ په ګاڼو کې یوې ګوتمۍ ته وکتل. په ګوتمۍ کې شین فیروزهي غمی ټومبلی و. بوډۍ ګوتمۍ ورپورته کړه. تیرو یادونو یوړه د ګوتمۍ له خاوند څخه ورپاتې وه. یو دم سپین لاس ور وغځېد. د بوډۍ له تورو ګوتو یې ګوتمۍ وایسته. بوډۍ په بیړه ور وکتل. د پولیسو په دریشه کې د ځوانې ښځې ټنډه تروه وه. بوډۍ پر پیسو او سرو زرو ور پریوته، خو ځوانې ښځې ټیلا کړه. بوډۍ تر چوترې ولوېده، سر یې د زینې تیرې ژۍ ته سیخ شو، اخ یې وکړل. ځوانې ښځې په بیړه پیسې او نور قیمتي شیان په خلطه کې واچول، لپټاپ یې ور واخیست او په منډه له کوره ووته. بوډۍ د خپل انګور ورختا چیغه واورېده، ادې د تشناب ور خلاص کا. له کوڅې د موټر د چالانېدو غږ راغی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
د نورستان مرکز پارون اړوند د چین پونوم دره د سیلانیانو لپاره ځانګړې شوې ده. دغه دره کې هر ورځ لری ځایونو ځوانان راځي او دلته د موسیقۍ د نورستانی آلو سره سندرې وایي او خپل سات تیروي. یادې درې ته د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري ورغلې او پاړی دا راپور برابر کړي. د ادب جام دا برخه مو هم دغه راپور ته ځانګړې کړي.
د نورستان مرکز پارون اړوند د سیند دره کې هر ورځ له جګړو، ویرونو او تشویشونو ستړي ځوانان راټولېږي او دلته د ونس په نوم د موسیقۍ نورستاني علي سره سندرې وایي او ورته ناڅي. دغه ځوانان کوښښ کوي چې د څو ساعتونو دپاره په لرې پرته دره کې خپل ذهنونه او زړونه له خفګان بې خبره وساتي. محمد ګل ازادي راډیو ته وویل، ونس ستار ته ورته د موسیقۍ اله ده چې له لرګي، څلورو تارونو او د هوسۍ یا د پړانګ له پوستکي جوړېږي.
دا د غرزه د پوستکي نه دا جوړېږي. دا چې د غل نختر د سر وچی هغه نه کټکو دا مونږ نجار ته ورکو خپل جوړه مونږ ستارو ځوان جوایو او په پښتو کې ستارو ربابا مونږ دا غره کې ونو کې تاو را تاو شي کور غوندې یو لخت ختلې هغه نه ډېر په مشکل پیدا کړو.
ونس غګول او ورسره نڅا د نورستانیانو د کلتور یو برخه ده. خو په زړه پورې خبره پکې داده چې پخوا به دغه ډول نڅا، ساز او سرود د مړو جسدونو ته د څو ورځو دپاره ترسره کېده او خلکو به ورسره د مړ شوي کس د میړانې او د هغه د نورو صفتونو په اړه جوړې شوې سندرې ویلې. خو اوس یې ځوانان د ساتیرۍ دپاره کاروي. فضل هادي مراد وایي
یعنی د دې سندرې ظاهري قواری ته چې ګوري دا د دې انځور ښیي چې د نورستان ولس په یعنی د کفر په وخت کې د مړې په ورځ به دوی ګډېدل. څوک به چې مالدار وو هغې به اووه ورځ اته ورځ به د خپل مړې نښه ښول تر څو دا ولس راشي او دلته یعنی وګډېږي او هغه خپل خیرات ورکړي. خصوصا دغه کم لوبه چې د هلکان کوي دوی څوک متعلمین دي او څوک په نظامي بستونو کې او څوک په ملکي اداراتو کې کارونه کوي دوی ټول په دې سندرو باندې پوهېږي. په ټول کورونو کې یعنی خوشحالیانو په ورځو کې دا زمزمه کېږي.
نورستان د هیواد په شمال ختیځ کې پروت هغه ولایت دی چې د مرکز او واما ولسوالۍ پرته یې په اکثرو سیمو کې امنیت کمزوری دی. د سیم دره د بدخشان ولایت د کیران او منجان ولسوالۍ سره په شریکه پوله پرته ده چې یاد ولسوالۍ دوه ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاس ته پریوته. خو د کیران او منجان په گاوند پارون او وروند سیمو کې بیا د خلکو په مرسته ډاډمن امنیت تامین شوی او پکې ځوانان د دې دپاره سر راغونډېږي چې څو ساعته له جګړې او ویرې لرې په خوشحالۍ کې تیرې کړي.
ځوان شاعران تل کوښښ کوي چې د خپلې ټولنې ناخوالې په شاعرانه جامه وړاندې کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یوې جنګ ځپلې سیمې د شاعر ساندی اورو. آشنا په خواره ژبه یوه پوښتنه کوم، آشنا په خواره ژبه یوه پوښتنه کوم، زکه له ډېرې مودې یو ناجواب سوال سر کې ګرځوم. وایه چې څنګه سر مخکې لاړ شو او وایه څنګه یو پیوند واخلو. وایه چې څنګه سر مخکې لاړ شو وایه چې څنګه یو پیوند واخلو چې تا اسمان او زه په ځمکه یمه او توپیرونه سره خډیر لرو. نو څنګه مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو چې ستا نفرت نفرت دی او زما مینه هیڅ ده. ستا هر یو درد محترم خو زما زخم هیڅ دی. اوښکې دا ستا قیمتي خو زما تشې اوبه. خفګان دې غره نه دروند دی خو زما تشه هوا. نو وایه څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو او فاصلې ختمې کړو. نو وایه څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو او فاصلې ختمې کړو چې د یو ټکی نه بلها کیسې جوړې کړې خو ته داستان تیر کړې او زه پرې چوپ پاتې شم. خوایه څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو، څنګه د مینې یو رومان جوړ کړو، څنګه مین شو سره او څنګه ژوند وکړو چې ته د مینې په سندرو پای او په نازکو غږو خوب لورځې خو زه د ډزو په غږونو ځان ته خوب راولم او که خوب رانشي ګولۍ وخورمه. ته هر سهار د مرغکیو په چڼا ویښېږي خو زه د تو په درانه غږ راپاڅم. ته په خوبونو کې ماڼۍ وینې باغونه ګورې خو زه په خوب کې مقبرې وینم. ته په دې فکر یې چې مور ته څه تحفه واخلم خو زه د مور د دوایي پیسو ته هم حیران یم. ته چې شي ستړي د مور غیږې ته ځان ورسوي خو زه چې ستړی شم کونډې مور ته وژاړم. ته چې نازونه کوي پلار لور شلاس یې ښکل کې خو زه یې خړې مقبرې باندې ګیلې وکړمه. ته هر سهار ماښام جامې بدلوي خو زه د قمیص زاړه پیوند ته حیران. ته د دنیا په نعمتونو پایې او زه یمه دوه کپه ډوډۍ ته حیران. ته وایه څنګه به زموږ رشته پیوند واخلي، ته وای څنګه به زموږ رشته پیوند واخلي چې ته سهار بیګال ناز خان دی خو زه په خوب کې هم سلګۍ وهمه زه څنګه مین یم څنګه مینه وکړم چې بې وسۍ په سر اخیسته یمه مینه مې وکړه خو د مینې مې کتاب خلاص نه شو زه څنګه فنکار یم څنګه فن وکړم چې مې د فن لږ هم عزت ونه شو خوای څنګه سره مخکې لاړ شو څنګه پیوند واخلو خا وای څنګه سره مخ کې لاړ شو څنګه پیوند واخلو زه هم حیران یم چې څنګه ټپې ته دې ټپو وایم هرې ترخې ته دې خوږه وایم هرې خبرې ته دې خو وایم خو بې وسۍ شونډو کې پاړ جوړ کړی که ځواب وایم پاړ مې وینه کوي نو وای څنګه فاصلې ختمې کړو څنګه له یو بل ګیلې ختمې کړو او دا نور ونه وایو چې مینه داستا مینه زما کمه ده او دا حقیقت ومنو چې نه مینه ستا او نه زما کمه ده خو فرق همدومره لرو چې ته په خندا پایېږي او زه یم ژړاله پیدا بیا هم پوښتنه کوم که زموږ دا حال وي نو څنګه سره مخکې لاړ شو څنګه پیوند جوړ کړو
چار په منګل کې دید درد عمر ډیوی ببو او بلوي د وطن په هدیرې ببو ته هو تکلا ضرورت وی د جامې ګنو قاتیم دورځي او دشپې